ټولنې نیمه کتله یا نیم قشر چې ښځې دي هغوی په کور ناستې دي، شاغلې ښځې ټولې بې دندو شوې دي، په کور دي، پوهنتونونو کې په ښځو باندې ډېر شدید محدودیتونه وضع شوي دي، په رسنیو کې ټول ولسی ویني، د رسنیو کارکوونکي ویني چې په ښځو باندې په انجونو نطاقانو باندې ماسکونه اجباري شوي دي. هغه کوم حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې په رښتینې توګه بحث کېږي، هغه حقوق په نن سبا په افغانستان کې د ښځو په عمل شوي تر پښو لاندې شوي دي. او په تیرو شلو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې کومې کارونه د ښځو د حقوقو په برخه کې ترسره شول، هغه ټولې لاسته راوړنې له منځه تللي. او په اوس وخت کې د هر انسان یا د یو بشر هغه ابتدایي حقوق چې هغه تعلیم او کار ده، هغه د ښځو د افغانستان له ښځو نه اخیستل شوي دي. او دا په لومړي ځل ده چې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی دا رقم ته په ډاګه باندې دا څرګندونې کوي، او دا رقم د خپل د حکومت یا د رهبرۍ په تګلاره باندې انتقاد کوي، او کوم حقوق د ښځو چې دوی په عمل کړي نقص کړي دي په هغه رابطه کې اواز پورته کوي، او په یو نه ودی دغه فرمانونو په رابطه کې او دغه تګلارې په رابطه کې په مقابل کې دریږي، او د ښځو د هغه حق او حقوق یا د هغه شری حقوق چې کم باسي کم کیږي د هغه مطالبه کوي. او دا لومړی ځل ده چې طالب چارواکی یو لوړ پوړی چارواکی د رقم خبرې مطرح کوي.
آغلی تورپیکی، آیا ستاسو په نظر د عباس تانکزی دا څرګندونی دغه شی چې د طالبانو په خپل منځ کې پر ځینو خبرو باندې اختلافات دي؟
دقیقا نو مسله هم دا ده، ځکه چې د حکومت له پیل نه کله چې دوی واګه د قدرت لاس کې اخیستی ده، تنا د ښځو په رابطه کې نه ګڼ شمېر داسې ډېر نور موضوعات دي چې د طالبانو د رهبر او د رهبرۍ په کچه باندې چې کوم پړی دي د هغوی ترمنځ اختلافات شتون لري. دا چې د طالبانو تحریک له بېلابېلو ډلو نه جوړ شوی یو تحریک دی، نو په اوس وخت کې هم دوی دغه کومې ډلې چې دوی سره راټولې شوي دي د عمده موضوعاتو په رابطه کې یا هغه عمده اساسي مسایل چې د ولس پورې تعلق لري یا د حکومتي لارې په برخه کې دوی یو خلونه نه دي. یو ډله یو نظر لري، بل ډله بل نظر لري، په رهبری کې چې کوم کس د هغه بل نظر لري. تاسو دا د عباس تانکزی خبرې ټول واورېدلې چې دا د عباس تانکزی پرونی څرګندونې د دوی پر ترمنځ د غشته اختلافات په ډیر صراحت سره په ډاګه کوي، ځکه کوم فرمانونه چې د رهبری د کچې لخوا صادریږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د ښوونځیو برخه کې، یا د ښځو د دندې او د کار په برخه کې، د عباس تانکزی پرونی څرګندونې د ټولو فرمانونو سره په مخالفت کې ولاړې دي، ځکه هغه فرمانونه چې کوم موضوعات مطرح کوي د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو په رابطه کې، عباس تانکزی برعکس د هغوی په مقابل کې درېږي. دا په دې معنی چې د دوی ترمنځ شدید اختلافات شتون لري، او داسې ویل کېږي چې د ښځو د حقوقو په رابطه کې په خاصه توګه د نجونو د مکتب په برخه کې ملا هیبت الله خان چې د دوی رهبر د هغه خپل شخصا په رابطه کې مخالفت لري، ځکه د حکومت تګلارې چې اوس د غوړه کړې د کوم فرمانونه چې د ښځو د حقوقو په رابطه کې دوی صادري د دوی په تیره دوره کې تقریبا شل کاله مخکې هم همدا رقم ته موضوعات، په هغه وخت کې خپل ملا عمر په دې رابطه کې شدیدا مخالفت درلود چې د ښځو د نجونو ښوونځي د پای نشي. په هغه وخت کې هم د دوی د رهبری ځینې چارواکو نیوکه کړې وې، انتقادات درلودل، او دغه تګلارې غندله. د دوی د تیر حکومت یو چارواکي د ملا عبدالسلام ضعیف په یو مرکه کې څومره مخکې وویل چې کله شل کاله مخکې د دوی په دوره کې د نجونو ښوونځي تړل شوي ول، نو دوی دا موضوع ملا محمد عمر سره مطرح کړله. ملا محمد عمر بیلابیل دلایل راوړل، او یو دلیل یې ترڅنګ دا و چې موږ نه غواړو د موږ له ناموس نه په منطقه کې نور استخباراتي کړي سیاسي استفاده وکړي. یعنی اصلا دا جواب څه معنی؟ اوس په خپله د طالبانو هغه پخواني چارواکي او اوسني چارواکي دغه هر څه غندي، په دغه باندې انتقاد کوي، خو برعکس د دوی دغه کوم رهبر چې دا ملا هیبت الله دا د ملا عمر هغه تګلارې عملي کوي چې شل کاله مخکې هغه مخالفت درلود او د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره خوښه نه ښودل. په خپله سلام ضعیف چې د دوی پخوانی چارواکی او هغه د خبره په ډاګه کړله چې دا شخصا خپله ملا عمر موږ ته دا مسله وویل چې موږ نه غواړو په دغه دلیل باندې ښوونځي پیل شي. او په اوس وخت کې له عباس تانکزی پرته ډېر نور چارواکي دي، ډېر رئیسان دي، د وزارت خارجه کې ځینې رئیسان دي، ځینې نور چارواکي دي، په معارف کې ځینې چارواکي دي، حکومتي دي، دوی چې هغوی له دغه فرمان سره مخالفت لري، او هغوی هم د عباس تانکزی په ننګه درېږي، او دغه د نجونو د مکتب د تړل کېدو په برخه کې خپل مخالفت کوي. دا په دې معنی چې دغه اختلافات د دوی ډېر ګسترده دي، او نه تنها د نجونو د مکتب په برخه کې دي، امر بالمعروف په برخه کې دوی سره اختلافات لري، ځکه کوم فرمان چې دوی صادري ځینې چارواکي هغه نقدي وایي چې اسلام باید ولس سره باید تعامل شي، اسلام باید په تبلیغ له لارې تطبیق شي، نه دا چې موږ د تیر ځل اشتباه تکرار کړو. او عباس ستانکزی چې کوم مسایل مطرح کوي دا ټول له دوی ویری دي چې مبادا دوی د شلو کلو مخکې ستونزې بیا تکرار کړي، اشتباهګانې بیا تکرار کړي، او حکومت له هغه ننګونو سره چې تیر ځل مخ شو بیا مخ شي.
ډېره مننه آغلې تورپیکۍ، زه بېرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سئ. اوس هم اورېدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه مېلمنه انار کلی هنریار او درېیمه مېلمنه ماریا توتاخیل هم له موږ سره وصل سوي دي. دوی ته هرکلی وایم. مننه انار کلی جانې چې تاسو له موږ سره دلته خبرې کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د افغانستان راتلونکی څومره له خطر سره مخامخ کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکی لی تاسو ته، ډیرو قدرمنو میلمنو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او یو سلام افغانستان ته. واقعا تعلیم د هر ایواد هغه اساسي برخه ده، او نننۍ نړۍ کې یوازې سواد اصلا هغه مهمه مسله نه ده چې مطرح کیږي. نننۍ نړۍ ډیر پرمختګ کړی او متاسفانه په افغانستان کې اوس هم په تعلیمي کچه کې ډېرې ستونزې لرو، او نجونې اجازه نه لري ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې د طالبانو تحریک افغانستان باندې حاکم شو، فانا کله چې منګورو د دوی هر فرمان، یعنی د دوی نظام یوازنی مهمه مسله د خزو مسله ده. خزه د درس وای، خزه د درس و نه وای، خزه د کار وکي، خزه د کارونه کی، که دفتر ته ځي، دوی مختلف ولایتونو کې مختلف فرمانونه صادر، مختلف پالیسیګان او فرمان اخه دوی لري. یو فرمان به د دوی عمومي د رهبر لخوا وی، او په مختلف ولایتو کې برخوردونه متفاوت دي. تور ټکرای واغوندي، خزه رنګه ټکرای واغوندي، کار وکي، کارونه کې. نن ما یو خبر ولوس، نه پوهیږم چې څومره دقیقه ده، طالبان نارینه او تم یو زینه هغه ایلی دي چې څنګه کالی واغوندي اداراتو کې، او خزه ته هم چې په یو دفتر کې کارونه کې، او که هغه ایجاب چې د اسلامي امارات لخوا اعلان شوی ده که دوی امارات ونه کې، خزه دوی ته په دفتر کې اجازه ورکول کیږي. نه افغانستان هیواد ته وګورو، افغانستان یو سنتي او مذهبي هیواد ده، او د افغانستان ښځې هیڅکله بې حجاب نه وي، او د افغانستان یو فرهنګ ده. یعنی لرو کلي او باندو ته لاړ شو، ټول ښځې حجاب لري، که ښارونو ته راشو، او یو هم داسې حجاب چې دوی اعلان کړی ده، داسې حجاب حتی په اسلامي ممالکو کې چې موږ ګورو داسې حجاب نشته، او همداسې ښوونځی تعلیم او تعلیمي برخه کې چې دوی انجونې ته ممانعت ایجادوي، او ډیر عجیب پالیسی دوی لري. اول نه تر شپږمه پورې مکتب ته ځي، شپږمه نه تر دولسم پورې نه ځي، او پانتونونو ته انجونې ځي. ډیر د تعجب ځای ده چې د دوی بالاخره دوی څه غواړي، او د دوی اساسي پالیسی څه ده. او کله چې دوی یو فرمان ورکوي چې ښځې باید ماسک ولري، کله چې دوی د تلویزیون له لارې یعنی خبرې بیاندان دي، بیا بل ګروپ وایي چې نه، کېدای شي مخکې ښوندې ظاهر شي، بیا امر بالمعروف راځي وایي نه چې باید ماسک ولري. د دوی څنګه چې خور اشاره وکړه، د دوی دغه مختلف نظرونه او مختلف پالیسیګانې، خاصتا د ښځو په وړاندې، چې د هر فرمان چې دوی ورکوي د ښځو په اکله ده. نن پورې ګورو افغانستان ډیر بد وضعیت کې ده، فقر کې ده، ډیرې ستونزې لري، او دوی یوازنۍ مسله باندې چې د دوی نظام څرخیږي د ښځو مسله ده. خزو په مقابل کې هر استونزه دوی خلقوي. خو زه دوی باید زه فکر کوم مخکې د دینه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شي، نړیوال زمونږ نړیوال دوستان به دا خبره کوله چې طالبان چین شوی دی یا دوی سابقه طالبان یعنی شل کاله مخکینه نه دی، خو متاسفانه پرته د دې نه چې چین شوی نه دی خو دوی دا وار ډیر اساسي او تخنیکی مخې ته ځي، یو فرمان ورکوي هغه تطبیقوي، تقریبا د دوی نه میاشتې نه ډیرې شوې چې په افغانستان باندې حاکم دي، بیا بل فرمان ورکوي او دغه تطبیقوي، یعنی دوی بل رقم مخې ته ځي. او بل نظر چې د نړیوالو د طالبانو په حق لاده داده چې دوی یو ګروپ دی او یو غږ دی، دا چې اوس په افغانستان کې دیموکراسي نه ده او ټول یو غږ دي، دا خلاف ثابت شو چې موږ ولید چې دوی یو نظر هم نه دي، پرته د دې نه چې یو نظر نه دي د دوی په منځ کې هم ډیر شدید اختلافات موجود دي. په نورو مسایلو کې شاید دوی څنګه چې موږ ګورو اوس په افغانستان کې بیان ازادي ډیر ضربه ولید او از بیان ازادي نشته او د حقایق نشریدل څوک حق نه لري، او هغه حقایق چې د دوی په منځ کې دي شاید ځینې ډیر حقایق وي چې د پردې شاته دي. لیکن یو مسله کې چې موږ د استانګزای چې د دوی د یعنی د رهبری کمیټې او غړی ده او په مذاکراتو کې په د سولې په دیالوګ کې اول کس و چې مخې ته و، یعنی په هره مسله کې د طالبانو استازیتوب کول، دا وایي چې باید نجونې حق لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، او د اسلامي او افغاني دود ډېر ښه خبرې کړي. او هغه مجلس کې چې دا پرون ګډون درلود په دې کې متاسفانه یوه ښځه هم نه وه، او هغه ویډیو هغه بر د دوه د دې خبرې مو چواوري د زینې طالبان چلته ناسو، یعنی د دوه د دې خبرې تاییدول، یعنی دا سم وای، لیکن په هغه مجلس کې یو خزانه و. دا د نه معلومیږي چې د دوی اختلافات ډیر دي، او دغه اختلافات زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان په خیر وي.
مننه ډیره زیاته اغلی انار کلیله مش سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا تو تاخیل تاسو خود انار کلی جان خبري واوریدل، دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په یو خله او په وزړه نه دی، ځنی یو خبر کوي او نور یې بل خبر کوي چې دا د افغانانو اذهان مخشوشوي، او همدارس دوی ویل چې طالبان په یو نظر نه دی، په خپل منځ کې هم اختلافات لري. دې خبرې ته هم اشاره کړه چې د مولا منصور د مړینې د شپږم تلین په مراسمو کې چې عباس تانکزی خبري وکړي په دغه مجلس کې یو شذ هم نه و د دوی په وینا. آیا تاسو په دې نظر یاست چې اوس وخت را رسیدلی دی چې شذ باید په خپل د خپل ځان د پاره خبري وکړي، او دا رقم چې یوازې نارینه راولاړیږي او د شذو په اړه باندې پریکړه کوي، دغه تب څنګه د پایتکه ایشودل کیږي؟ څنګه کولای شي چې شذ په خپل د خپل د خپل کارونو په اړه باندې په خپل پریکړه وکړای شي او په مجلسونو کې ګډون وکړای شي او طالبانو پر خپل ژغ ورسوي؟
مننه ژوندۍ اوسې، په تر کې سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل ظاهرا همداسې لیدل کېږي چې دوی ټول په یوه خوله باندې نه دي، خو که چېرته د قضیې عمق ته ځو نو په دوی کې ډلې معلومې دي چې هغه یو د حقاني ډله ده او بل د قندار د ملا برادر ډله ده، چې دا هغه ډلې دي چې په اکثریت کې دي په طالبانو کې. کله چې په لومړي ځل باندې د نجونو په مخ باندې د اوویل شو چې تر شپږمه جنکۍ راتلی شي او جنکۍ د مکتب د دروازې نه منې کړي، البته د اوم او د اتم سم جلکیانو اولین غږ چې پورته شو هغه ملا یعقوب پورته کړه چې زه په دې ډېر خواشینه یم چې ولې داسې وشو. بیا یو څه وخت وروسته هنه سقانی دا غږ پورته کړ، وی ویل چې که چېرته په لنډو ورځو کې ښوونځي شروع نه شي نو زه په خپله خوله وچپړم چې دا د چا د وجه نه او د چا په حکم باندې تړل شوي دي. نو دلته دا خبره یو ډول رد کېدلې هم شي چې دوی په یو غږ نه دي. نو دا اکثریت ډلې چې کله دواړه د دې حکم یا د دې خبرې مخالف دي، نو دا څوک دي چې داسې وایي چې جنکۍ د ښوونځي ته نه ځي؟ دلته ډېرې نورې پوښتنې راولاړېږي چې که دوی شاید د دې مسلې مخالف نه وي کوم بل سوکی چې دوی دې ته مجبور کړی دي چې د حالت باید همداسې تر یو وخت یا کېدای شي تر ابد همداسې چې دوی دې دا به رواني او یا کېدای شي چې کوم امتیاز اخیستلو لپاره د حالت دوی خپل کړی. نو زه وایم کچرته ما د بهرنیانو نظر ته دا هیله ده کچرته دا ډلې یا دا حکومت د ښځو باندې په فشار راوړلو د امتیاز طلب لري نو زما د نړیوالو نه هیله ده چې د دوی هغه مطلب دې راپکې. ولې چې افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې مشکلات لیدلې دي موږ دې دا نه هیروو چې د جمهوریت اوایل هم همدغسې یوه سناریو وه. حتی یوه ښځه د جهادي ډلو اجازه نه ورکوله چې په تلویزیون دې یا موسیقي ته کښېني یا د سندرغاړي اوسېږي. زما د معنوي خبره اوس هم یاده ده چې معنوي بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و کله چې د رخشانی په نوم یو میرمنې سندره نشر شوه زه په ښوونځي کې وم. معنوي په خپله خوله وویل چې مونږه میرمنې په تلویزیون نه غواړو چې ظاهر شي چې سندرې وایي ځکه میرمنې یو نازو کرشمه لري. د دوی ایمان دومره ضعیف و چې د میرمنې نازو کرشمه ته هم د ټینګې نه و. پنځه کاله همدا حالت روان و چې وروسته د پنځه کالونه خپل رئیس جمهور کردي د دوی خبرې رد کړلې او ښځو ته حتی د موسیقي اجازه بیا ورکړې شوه. حالت رو رو صحیح شه. یعنی دا یو حالت و چې هلته هم روان و خو مونږ پنځه لس کاله د زحمت او د کوشش د کار څخه وروسته بالاخره اذهان دې ته آماده کړ چې ښځه هم موجود انسان ده لکه نارینه چې کولی شي په ټولنه کې خپل فعالیت ولري. همداسې د ښځینه هم کولی شي چې په ټولنه کې په سیاسي ډګر ظاهره شي په ټولنیز خدماتو کې ظاهره شي ښوونځو ته لاړ شي دندې ترسره کړي. نو مونږ دا حالت پنځلسو کالو کې تر ننه راورسو. متاسفانه بیا ولې داسې وشي چې هغه ښځې چې اوس کولی شي د نړۍ د نړۍ د نورو میرمنو سره سیالي اوسېږي هغه دې بیا یو ځل په کورونو کې قید شي د هغو څخه د کار حق واخیستل شي د هغو څخه د تعلیم حق واخیستل شي. تاسو ګورئ ما نن یو خبر ولوسته نه پوهېږم چې حقیقت به ولري که نه چې په بلخ ولایت کې د نجونو ښوونځي د اول نه تر دولسمه پورې نن شروع شو چې نجونې تللي دي ښوونځي ته. نو دا به تاسو ته ښه معلومېږي ځکه ستاسو به خپل ګزارشګر هلته موجود دي. خو زه بیا هم په تشویش کې یم چې د بل خلک د هرات خلک یو څه متمدن دي زمونږ د ولایتونو څخه. زما خپل ولایت ته دا اندېښنه ده چې هلته به داسې څوک پیدا شي چې زمونږ هغه ښوونځي چې فعال و د هغې دپاره هغه کورته کې تر څو هغه نجونې ښوونځي ته لاړې شي. میرمنو ستاسو د پوښتنې په بنیاد که دوایم میرمنو دا اوس هم خپل غږ پورته کړی. تاسو وینئ ګزارشونه د کابل نه چې د حجاب دپاره دوی لاریون وکړه د کار دپاره دوی لاریون وکړه دوی خپل غږ تل پورته کړی. دلته خپله مرکزي اداره دوی ته غوږ نه نږدي او زه نه پوهېږم چې جهانیان ولې مونږ د نظره غورځولي یو ولې زمونږ غږ نه اوري ولې د دې میرمنو لاریونونه نه ګوري ولې د دې میرمنو غوښتنو ته غږ نه غوږ نه کېښودی کېږي. پخوا په جمهوریت کې به چېرته په یو ولایت کې په ښځه باندې ظلم وشو تاسو باور وکړه نړۍ به د هغو دپاره غږ پورته کوو. نن په ټولو میرمنو په افغانستان کې داسې ظلم روان ده چې د هغو څخه خپل بنیادي حق اخیستل شوی. انګور ظلم به مونږ نه یادوو چې په کورونو کې د دوی سره څه حالت روان ده. دوی په کوم موقف باندې هلته ساتل شوي دي. مونږ دا بنیادي حق د دوی د تعلیم حق ده دا د دوی څخه اخیستل شوی ده. ولې بیا هم نړۍ خاموشه ده غږ نه پورته کوي سره د دې چې عباس ثانیزي پرون دا وویل او هلته ناست کسان ټولو ورته وویل چې دا صحیح خبره ده. نو چې صحیح خبره ده ولې تړل شوي دي دا ښوونځي ولې د دوی څخه د کار حق اخیستل شوی دوی د دا جرأتو کې ودي وایي چې په دوی کې کومه ډله ده. زه خو چې ګورم عباس ثانیزي هم دا خبره کوي حقاني ډله هم دا خبره کوي ملا برادر ډله هم دا خبره کوي څلورمه ډله دلته څوک ده چې دوی نوم نه شي اخیستلی او دا هر څه په دوی باندې مني د افغانستان میرمنې دې وضعیت ته رسولي دي. نو دا حالت ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړی. حتی موږ ته نور نور تشویشونه پیدا کوي چې آیا موږ د خپل د وطن اصلي واکدار استو که نه استو آیا دا میرمنې د ژوند حق لري که نه که دا چېرته د بهر نه دوی ته حکم نه کېږي او دوی په ښځو باندې مني. نو میرمنې به تل خپل غږ پورته کړي لکه دا نن چې موږ غږېږو موږ به هېڅکله هم خاموشي نه شو. خو زمونږ هیله د مرکزي ادارې نه نه ده زمونږ هیله د نړیوالو نه ده چې ولې زمونږ غږ نه اورېدل کېږي. که نړۍ وغواړي دا مشکل حل کېدلی شي ولې نړۍ هم نه غواړي چې دا مشکل حل شي.
بله ډیر مننه تو تخیل صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. اغلی تور پیکي تاسو د تو تخیل صاحب خبري واورېدلې دوی وایي چې نړۍ ولې د افغانانو ژغ نه اوري. آیا تاسو په نظر نړۍ اوس هم کوم لوړ لاس لري په داسې حال کې چې طالبان د دوی هیڅ خبره نه مني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع حتی مطرح ده په دې حال کې؟ او بله خبره په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ بیا به زه بله پوښتنه وکړم. مهرباني.
څرنګه چې میرمن تو داخل دا مسله مطرح کړله، زه په دوه برخو ته اشاره کوم. لومړی دا خو چې د طالبانو په رهبری کې اختلاف شتون لري، او دا چې د انس قانی ډلې له شروع نه د مکتبونو د پیل په برخه کې تلاش کړی او بار بار هغه فرمانونه چې کوم صادریږي هغه یې رد کړي دي، او په دې هڅه دا کړې ده چې زر تر زره مکتبونه پیل شي، او د دې تر څنګ یې تل د ولس سره د تعامل او له ولس سره د نرمښت او ولس سره د ښې اړیکو پاللو مسله مطرح کړې ده. خو په قندار کې چې کومه رهبری ده، په خاصه توګه د دوی کوم رهبر چې ملا هبت الله په نامه کوم کس ده، هغه په خپله په دې برخه کې شدیدا مخالفت لري چې د نجونو ښوونځي د نه پیلېږي، او دا چې دا نور چارواکي مخالفت کوي، متاسفانه د دوی د مخالفت کوم ځای نه نیسي. او بله مسله چې ماریا جان مطرح کړله، زور سره هم نظر یم چې په اوس شرایطو کې طالبانو د نجونو د تعلیم مسله تر یو حده پورې په سیاسي ګروګان هم بدله کړې ده، ځکه دوی غواړي هغه کم امتیازات چې دوی له نړیوالو نه غواړي ترلاسه کړي، هغه د فشار وسیله بهترینه وسیله د نجونو د تعلیم خبره ده او د ښځو د حقوقو خبره ده. که چیرته دوی په دغه وسیله خپل دغه امتیازات چې کوم دی په نظر کې لري ترلاسه نه کړي، نو دوی سره داسې کومه بله وسیله نشته چې دوی وکولی شي په نړیوالو باندې فشار وارد کړي. خو د نړیوالو په رابطه کې زه باید وایم، متاسفانه چې دا شل کاله چې د ښځو د حقوقو په نامه، د دیموکراسي په نامه، د ښځو د ازادۍ په نامه کله چې د نړیوالو منافع په افغانستان کې تامینېدلې، نو هغه د ښځو دغه د حقوقو مسله مخته کوله، او هغه نسبی ازادیګان هم ښځو ته ورکړې وي، د تعلیم زمینه هم مسایده وازده کړې وي، وظیفې هم وي، خو تر څنګ هغه کوم حقوق چې په واقعي شکل باید ورکړل شي هغه ورنکړل شول، او نړیوالو هغه خپل امتیازات چې کوم درلودل هغه د هغه په لټه کې ول، کومې موخې چې وي، کومې منافع چې وي، د هغوی د لاسته راوړلو په لټه کې وي. او نن سبا چې کوم د افغان ښځو د حقوقو په رابطه باندې نړیواله کومه معامله وکړله، دا به د نړۍ په تاریخ کې په خاصه توګه د افغانستان په تاریخ کې ثبت شي، ځکه چې د سیاست په ډګر کې تل دواړه خواوې نارینه په مخ بیولې، یو خواته طالبانو بل خواته نړیوال قدرتونه ول، دوی دواړو د خپلو منافعو خپلو د ګټو د ساتلو لپاره له متاسفانه چې د افغانستان په نیم نفوس باندې په ښځو باندې معامله وکړله، او د ښځو هغه د شلو کالو لاسته راوړنې د امتیاز تعلیم تحصیل وظیفه هر هغه څه چې ښځو دا شلو کالو کې لاسته راوړي ول، هغه د یوې سیاسي معاملې په جریان کې قرباني کړل. نړیوال په ده ښه پوهېدل چې طالبان د شلو کالو مخکې طالبان دي، طالبان د ښځو په رابطه کې هماغه نظریات لري، ښوونځي نه پرېږدي، دنده نشته، د ښځو ته د پینوان د یو انسان هغه حقوق چې شریعت ورته ټاکلي دي هغه ورته قایل نه دي، ښځې ته د دویم جنس په سترګه باندې ګوري، نو ښځې ته د یو ناقص العقل انسان خطاب کوي طالبان. نو نړیوال په ده ښه پوهېدل چې طالبان هماغه طالبان دي، اما بیا هم د دې لپاره چې د دوی خپل منافع نور بعد لدی په افغانستان کې نه تامینېدلې، او ضرورت دي ته چې هغه کمی مهرې چې په افغانستان کې حاکمیت لري په قدرت کې دي، دغه مهرې باید بدل شي او نور کسانې په جای راشي، نو ځکه یې د افغانستان د ښځو په سر باندې معامله وکړله، ښځې قرباني کړلې په دغه اتو نه میاشتو په اوږدو کې چې ښځو کومه مبارزه په افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاصه توګه د کابل په واټونو کې ترسره کړي. نړیوالو په دې رابطه کې څه کړي؟ نړیوالو دغه کوم فشارونه چې په ښځو باندې واردېږي، دغه نه میاشت چې د مونږ ښوونځي تړلې دي، د هر انسان زړه سوځي، زړه درد کوي، ژاړو چې شل کاله د مونږ لاسته راوړنې له منځه لاړې، د مونږ آینده نسل بربادۍ سره مخ ده، ښوونځي تړلې دي چې د یو انسان ابتدایي حق ده. زه دا اوس د خپل د کور یو خاطره تاسو ته وایم چې د ما ماما په کابل کې دنده لري، ښه ژوند لري، ښه زندگی ده، هغه ابتدایي ضرورتونه مسایل دي، اما لوري په ووم سم د مکتب کې ده، او هغه ډېر خفه ده په دې چې لوري نشي کولی تعلیم وکړي، نو هغه په دې لټه کې ده چې څنګه وکولی شي هغه اقل یو ګاونډي هېواد ته لاړ شي تر څو لور هلته تعلیم وکړي. نو دا د موږ ټولو بچیانو سرنوشت ده، د ټول آینده نسل سرنوشت ده، اما متاسفانه چې نړیوالو په دغه سرنوشت باندې معامله وکړله، دا چې ښوونځي تړل شوي دي، نړیوالو داسې خاص فشار نه ده راوړی چې موږ ووایو چې دغه فشار پرې وارد کړی ده، دا چې نیم قشر د ټولنې په کور کې ناست ده، ټولې ښځې وزګارې دي، ښځې ګدۍ باندې لاس پورې کوي، ډول ډول فساد په جامع کې ایجادېږي، نړیوالو په دې رابطه کې کوم فشار په طالبانو راوستی؟ موږ نړیوالو ته ګورو چې تل مدام طالبان سره د تعامل خبره کوي، تعامل څه معنی؟ تعامل نو د ښځو په حقوقو باندې خو معامله وشه، نور نو څه ډول تعامل؟ ښوونځي بند دي، په پوهنتونونو کې شدیدن قیودات وضع شوي دي، یوې پوهنځۍ نه تر بلې پورې جلی نشي تللی، وایي نن د تا نوبت نه ده، نن د هلکانو نوبت ده. تاسو راشي دا وضعیت وګورئ، په یوویشتمه پېړۍ کې په دا رقم شرایطو باندې اوسېدل د خزینه نتاقانو ماسکونه تاسې وګورئ، تور حجابونه وګورئ، پانتون ته مسلینې رنګه څادر سره نه پرېږدي. نو نړیوال خو تر کوم حده چې خپل امتیازات ول خپل منافع وي هغه تعمین شوي، بعد له دې د هغوی منافع په افغانستان کې نشته دي. نو دا چې طالب د افغانو مېرمنو سره هر څه کوي، نړیوالو ته تماشه کوي، نړیوال سیل کوي. موږ د نړۍ د اسلامي هیوادونو نه دا تقاضا کوو چې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې قوانین تطبیقېږي لکه په د افغانستان په ښځو چې تطبیقېږي، په کوم اسلامي هیواد کې نتاقانې ماسک اچوي، په کوم اسلامي هیواد کې ښوونځي بند دي. اما متاسفانه چې اسلامي هیوادونه هم مهر په خوله لګولی او نړیوالو هم په سیاسي لوبه کې د موږ ښځو حقوق قرباني کړل، د موږ د شلو کلو لاسته راوړنې له منځه لاړلې او اوس چپه خوله دي، هیڅ نو فشار پې نه واردي او برعکس د تعامل خبره کوي. حال دا چې د موږ نړیوال نه توقع دا وه چې موږ سره مستقیم ودرېږي. په مبارزې ښځې په کابل کې زنداني شوې، بندي شوې، شکنجه شوې، توهین شوې، تحقیر شوې، آزار آزیت شوې، اما نړیوالو ته خاص وکنش خو نه ښوده. حال دا چې په کارو چې باید ښودل شي، دا خو ډېر دوګانه چلند چې نړیوالې کوي. په تېرو شلو کلونو کې هغه رقم چلند کوو چې د دوی منافع په ده کې وي چې د ښځو د حقوقو مسله هر لحظه مخته کي، نو هغه وخت کې د ښځو د حقوقو خبره کوله. حال دا چې اوس د افغانستان ښځې طالبانو ته وسپارلې چې هغوی د حصر اجر اصول تطبیقي، هغه اسلامي اصول چې کوم دي هغه هم نه تطبیقي. اوس نړیوال چپه خوله دي، د تعامل باس کوي. نو زه حیران یم دې ته چې دا خو یوه لوبه وه چې زموږ په سر وشوه. همیشه په نرواکو ټولنو کې د ښځو د حقوقو په رابطه کې نارینه معامله کوي او خپل موخه لاسته راوړي، او متاسفانه چې نړیوال اوس دا چې چپه خوله دي، د دوی منافع پکې نشته.
مننه اغلی تورپیکی، زه بیرته تاسو ته راځم. انارکلی جانې، تاسو ته تورپیکی جانې خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې د دوی یو ماما غواړي نو ګاونډي هیواد ته ولاړ سي، ځکه چې لوڼې یې نسي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. نو ټول افغانستان خو ګاونډي هیوادونو ته کډه نسي کولای، او لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس 50% ښځې دي، یعنې نارینه کم دي. په افغانستان کې ښځې ډېرې دي، په داسې حال کې چې د ښځو نفوس تر نیمایی لا هم زیات دی په یو هیواد کې. په هغه هیواد کې بیا هم داسې حالات دي چې هغه قشر له پښو غورځول سوی دی، له دندو څخه راګرځول کیږي، ښوونځي ورباندې تړل سوي دي پر مخې. او د شیر محمد عباس تنکزي خبرو ته که اشاره وکړو، ده وویل چې که فساد پیښیږي نو د فساد د مخنیوي او د امنیت تامینولو مسؤلیت د حکومت دی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې امنیت رامنځته کړي، د دې پر ځای چې تر نیمایي زیات نفوس په کورونو کې قید کړي؟
مننه. زه فکر کوم هغه تماس چې زه ایوادوالو سره لرم دا زمینه مساعد شي، شاید 50% نه ډیر خلک تان پری دي. دین د امنیتی ګواښونو له وجې دا اساسي ستونزه چې د ښځو انجونو په مقابل کې د دوی تعلیم، د دوی تحصیل او ځینې د اقتصادي ستونزو لکه. زه په دې هکله وایم چې په جمهوریت کې موږ داسې نه وایو چې هر څه ګل و ګلزار و، هیڅ ستونزې نه وي، لیکن داسې وضعیت، داسې فقر هم په افغانستان کې نه و چې اوس ده. ما یو همکار سره خبرې وکړې، وایي هغه وخت خو حداقل یو تفکیک و، هغه بیچاره غریب هم یو څه د خوړلو لپاره درلود. اوس ټول هغه کسان چې ذخیره هم لري، ذخیره هم لاړه، د کور وسایل هم لاړو، او فقر داد وایي. مامورین خپل میاشتنی امتیاز سره میاشت نه اخلي. څلور ستونزې لرو چې متاسفانه طالبان یوازې د ښځو په حق لاینې حرف همیشه لیدي چې هر فرمان د دوی د ښځې هغه ده فرمان ده، او دوی ایلي و چختر نه وروسته یو خوشخبري لري، ښه فرمان لري، یا ښه فرمان یې همدا فرمان و چې باید خزه څنګه ایج هغه خزه. دوی په داسې حال کې د ایجاب مثلا مطرح کوي چې د افغانستان خزه با ایجاب وي، او دوی مسائل مطرح کوي. په نړیوال رول په هکله اشاره وشو، متاسفانه افغانستان یو هیواد ده چې هر زل اسکالا، لاسکالا یا شل کالا ورسته یو نظام لمنځه ځي. هر څه چې دي لاسته راوړنه لمنځه ځي، بیا افغانستان یو میدان د فراسي ګروپونو د امتحان میدان کېږي او حال څه ډیر ضربه خزو ته رسیږي او باید د دې منفي اثرات دې خزي ګوري. نړیوال ټولنه کله چې شل کاله مخکې افغانستان ته راغلل یو هدف یو اساسي مهم هدف د دوی دا و چې د ښځې حقونه و. مخکې د دې نه کله چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې پیل شوې ځینې ډېر افغانان مهاجر شول او ښځې هغه وخت هم حق نه درلود او د هغې نه وروسته طالبان راغلل. طالبان خو بالکل ښځې بندې کړې او ښځې اصلا د تعلیم د کار د هیڅ حق نه درلود او کله چې نړیوال راغله د دوی یوازینی یو اساسي هدف د دوی د ښځې حقونه و چې په دې هکله دوی مصرف وکړو افغانستان سره په دې بخش کې ډېرې مرستې وکړې تر څو یو ځای ته ورسېږو. شل کاله مونږ د ناخوالې ستونزې خوا ته ډېر لاسته راوړنې هم درلود خاصا د ښځو او کله چې زه فکر کوم د دوحې د سولې مذاکرات پیل شو هغه وخت هم مونږ په مذاکراتي ټیم کې خزې درلود او هغه خزې یعنی د افغانستان د خزې د حقونو او ځینې زمونږ د جمهوریت لخوا هغه نارینه چې استازیتوب کوله واقعا د خزو د حقونو په هکله په هغه میز باندې بحثونه شوي وو. خب هر څه چې وشول کله چې د دوحې موافقتنامه امضا شو هغې نه وروسته ناامني ډېره شوه او بالاخره مونږ ولید چې وضعیت په څه حال شو او هر څه له لاسه ورکړل. اوس نړیوال ډېر افغانستان سره علاقه نه لري او مخکې د اوکراین مسلې نه هم نړیوال ته یو حال مسله معلومېده او کله چې مونږ ځینې میټونګونه کې د ګډون درلود دوی ویل چې مونږ اوس یو نظام سره مخامخ یو چې دوی یوه خبره دي یعنی طالبان او دوی چین شوي دي او دوی شل کاله مخکې طالبان نه دي یعنی یو غیر مستقیم د دوی ملاتړ خوده. لیکن کله چې اوس نړیوال هم ګوري چې دوی اصلا هغه ژمنې چې کړي وي چې خاصتا ډېر اساسي مسله د بشر حقونو مسله وه نن په افغانستان کې د اقلیت مسله دینی اقلیت بالکل حذف شوي دي پرته په افغانستان کې د هندوان او سکان ځینې عیسوي مذهب خلک اوسېږي چې هغوی اصلا طالبان وایي چې اصلا اوس عیسوي مذهب په افغانستان کې نه ده لیکن موجود دي. د دوی مسایل اصلا مونږ اوس په افغانستان کې حذف یو څه چې طالبان هغه نیسي تصمیم نیسي یا هر څه نیسي یوازې د افغانستان 99% خلکو ته نیسي چې مسلمانان دي مونږ خو بالکل حذف شوي یو. نړیوال ډېر علاقه نه لري افغانستان مسلې سره او پوهېږي هم دوی د دوحې موافقتنامه یو اساسي بند دا و چې باید طالبان خپل اړیکې د تروریستي ګروپونو سره قطع کړي لیکن دا مسله ونه شوه. افغانستان سقوط نه دی شوی افغانستان طالبانو ته تسلیم ورکړل شو یعنی طالبان ډېر په اسانۍ افغانستان ته راغلل او د طالبانو راتګ سره هغه تروریستي ګروپونه چې طالبان سره اړیکې درلود یا نه درلود ټول په افغانستان کې اوس موجود دي او دا د افغانستان یوازې د افغانستان لپاره نه د سیمې هیوادونو لپاره یو لوی خطر دی. لیکن او په دې د مسایلو باندې هم چې نړیوال پوهېږي چې افغانستان اوس یو خطر ده کېدای شي ډېر خطر تمام شي نورو هیوادونو ته لیکن بیا هم دوی ډېر علاقه نه لري او کله چې د اوکراین مسله شو هغې نه وروسته بالکل د دوی علاقه افغانستان سره کمه شوه. همدا اوس زمونږ هغه کسان زمونږ فارنوالان خزی قاضیان او امداس مدنی فعالان هغه کسان چې افغانستان نه وتلي دي په کمپونو کې دي په دویم هیوادونو کې دي بې سرنوشت پاتې دي اصلا د دوی هغه ته کیسونو ته دوی رسیدګي نه کوي. اوس متاسفانه اوس مسؤلیت زموږ څه ده سمه ده چې افغانستان نړیوال مرسته ته ضرورت درلود او دوی مرسته وکړي او اوس هم نړیوال فشارونه ډیر مهم دي طالبانو باندې. لیکن نه نه یو استونزه دا ده چې نن په افغانستان کې بیان ازادي نشته او هغه ناخوالې چې موجود دي ځینې شاید کم ناخوالې د اجتماعي رسنیو له لارې نه خپرېږي، داسې ناخوالې به وي شاید هر څه پټ پاتې کېږي او خلک د دې هغه خلک چې پاتې دي اصلا نشي کولی چې دوی خپل خاک پورته کړي. مونږ ولیدل کله چې ښځې ووتل ګروپ په ګروپ او دوی بندیان شول او دوی سره څه برخورد شوی ده په زندانونو کې، هغه به یو پټ راز وي شاید کلونه بعد افشا شي. لیکن په هر صورت باندې زه استایم د نارینه او خبریالانو چې پرون د ښځو خواته یعنی ښځې خبریال خواته خپل ملاتړ اعلان وکړ او دوی ټول په مخ ماسک واچوله، دا ډېر یو ښه اقدام و او دا اقدام ته هر افغان ښځې ضرورت لري. لیکن شاید دین وروسته ممکن که داسې وضعیت ګورو داسې فرمانونه دوی ورکی ممکن دوی د ښځې هست باید شي چې باید نور ښځې په رسنیو کې نه وي یا ښځې باید برقع واغوندي، شاید دا مسایل هم راشي کله چې موږ د طالبانو رنګارنګ نظریات ګورو، یعنی په یو نظر نه دي. هغه وخت هم مهم ده چې باید د ښځو نه ملاتړ وشي. خو بیا هم افغانستان یو هیباد ده، یو خدای ستونزې دي چې آزاد بیان ازادي نه ده او طالبان نه غواړي، طالبان هغه کسان نه پرېږدي چې دوی خپل غږ پورته کړي. خواته یې که د افغانستان ټول ملت شي بیا هم زه فکر کوم چې دا به یو نتیجه ورکړي او دا به لري نه وي که دا مثلا داسې حالات دوام وکړي. بالاخره شاید خلک عمومي خپل غږ د دې مسایلو پاک لپورته کړي او بیا هم زمونږ غوښتنه نړیوال ټولنه نه دا ده چې دوی باید یو د افغانستان د رسمیت پیژندلو مسله ده. اول دا چې طالبان قانوني حکومت نظام نه ده، اصلا د رسمیت پیژندل نه پیژندل مسله مطرح کیږي نه په دې حقله. مونږ هماغه ټاکنو ته باور لرو چې باید هر زعیم چې تعینیږي که طالب راځي هم باید افغانستان ته افغانستان کې ټاکنې وشي. خو نړیوال یو مهم اساسي کار چې اوس په دې فضا کې دوی کولی هم شي، د بیا هم د دوحې موافقتنامه یو بند چې د مذاکر د سولې مذاکرات پیلېدل دي، هغه کې که دا له سره ونیول شي او ځکه چې مذاکرات نیمګړی پاتې شو او مذاکرات تکمیل نه شو، دا کېدای شي چې د افغانستان د اجتماعي عدالت په هغه کې ډېر افغانستان سره مرسته وکړي. د ښځو حقونه پاکې دي، د بشر حقونه، د دینی لږکیو حقونه دي. خو که نړیوال بیا هم موږ سره ودرېږي که نه داسې بې تفاوت چې اوس دي که داسې پاتې شي خو شاید ورځ په ورځ د افغانستان حالت مخ په خرابېدو شي او هغې نه وروسته موږ به اوس هم داسې باور نه شو کولی چې څه بد وضعیت د افغانستان په انتظار کوونکي.
ډیره مننه انار کلی جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ماریا جانې، تاسې واورېدل چې انار کلی جانې یادونه وکړه چې نړیوال له افغانستان سره نور علاقه نه لري، خو نړیوال دومره برلاسی لري چې طالبان په رسمیت وپیژني یا نه، او په دې برخه کې دوی کولای سي چې پر طالبانو باندې اوس هم فشار راولي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې د طالبانو بلې، زه فکر کوم چې زموږ د یو ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وروسته مطرح کړم. اول به دغه اورېدونکي راواخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورجانې تا ته سلام او ملتو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې خپرونه ده، که تاسو کوم پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ.
مننه. زما خو دغه یو له نظر داسې دغه د شلو کلو لاسته راوړنې ورته وایي او که خپلواکي ورته وایي او که بشري حقوق ورته وایي، دا خو هر څه خپله ډونلډ ټرمپ دی او یو کمپین دریا وګرځول او خپل کمپین نه قربان کړل کنه. او را به سمته بل خبره تا چې کچیر د افغانانو اقتصاد او تعلیم او د هیواد ترقی ته لږ مخکې په دینه هم
د همدرد صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ به هڅه کوو چې د دوی تلیفون بیا هم راواخلو که دوی موږ ته زنګ ووهه. تو تخیل صاحب، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه کول غوښته چې طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د اجباري حجاب په اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې وه. دوی ویلي وه چې ښځې باید د دوو سترګو پرته نور ټول ځان پټ کړي، او که داسې په دې کار کې پاته راسي دوی به د ښځو کورونه معلوم کړي، په ښځو به پسیسي، او د هغوی نارینه خپلوان به راوغواړي، هغوی سر به خبرې وکړي. که بیا هم دا کار ونسي نو د دوی نارینه خپلوان به زندان ته ولویږي او محاکمه بسي. ستاسو په نظر دغه کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره لار هوارول دي چې نارینه ته دغه ټول واک په لاس ورکوي چې دوی کولای سي د خپلو ښځو سره هر ډول چلند چې وي هغه وکړي، ځکه چې څوک یې د پښتني نسته، او په دې بانه باندې چې ښځو سم حجاب نه دی کړی هر ډول چلند بل دوی سره کیږي. نه یوازې دغه چې طالبان به د ښځو کورونه معلوموي، په ښځو به پسې کیږي او د دوی ژوند کې داسې چې له خطر سره مخامخ سي، بلکې دوی په کورنۍ کې هم له تاوتریخوالي او فشار سره مخامخ وي. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا خو معلومه خبره ده چې د افغانستان اکثریت کولی د لشي لوستي خلک په کم اندازه دي. هغه هم پخوا کوم لوستي خلک و، هغه بیا د یو جنګي بحران سره مخامخ شو. موږ د لاسه ورکړې د شلو کالو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، هغه هم دغسې د باد په هوا باندې خو دیخوا سره لاړه. دا خو معلومه خبره ده چې ډېری مېرمنې به داسې وي چې د هغو نه پخوا به هم په قید کې وي. د جمهوریت په وخت کې به هم هغو د دې اجازه نه درلوده، چون دلته مرسالاره ټولنه ده، د هر کور مشري یو نارینه کوي، او ځینې به داسې کورنۍ هم وي چې هغه به د دې طرفدار وي چې خویندې ولونه دې زده کړې وکړي او د نارینه سره دې اوږه په اوږه د خپل ټولنې په جوړولو کې کار وکړي. هغه خو به اکثر خو به په دې خوشحالي چې زه ښه شو، حداقل موږ په کورونو کې آرامه شو، چې زموږ مېرمنو به موږ ته ویل چې زه تعلیم کوم، نو دا چې تعلیم یافته هم په کور شولې دغه د ټولنې هغه په سره برابر شو، نو دو به غږ نه کوي. او هغه نارینه چې د دې طرفدار و چې مېرمنې دې زده کړي وکړي، هغه به د خپل عزت دپاره نه غواړي چې نور د هغه د خور یا د هغه لور د کوره بهر ووځي، ځکه دا خو ډېره غټه بې عزتي ده چې یو پردی نارینه ځي د یو ښځینه شادي نیسي او بالاخره د هغه تر کوره رسوي، بیا دې راځي هغه نارینه ته د اختارونه ورکوي. د هغې نارینه به څه حیثیت په یوه ټولنه کې یا به په هغه کومه محله کې چې اوسېږي، هغه ته به څه عزت او حیثیت پاتې شي چې تر دې طالب رینجر راځي د هغه کور خواته درېږي. سل پوښتنې به نورې راولاړېږي چې آیا دې ښځې څه شی کړي وو چې دا رینجر په دې پسې لاړه. بل نور موږ دې لکه څومره باور کولای شو چې دا زما شاته چې را روان ده دا طالب ده، په داسې وخت کې هغه او باشانو ته هم یو موقع لاسته